دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې وسلوالو طالبانو د خارجي قواو د باطلو د بهیر د پیلیدو نه وروسته په ټول ملک کې 1455 بریدونه کړی دي د امنیت شورا وایان رحمت الله اندر نن د جون په 15 مطبوعاتو ته ویلي دي چې په دغه کشمیر کې وسلوال او چریکي بریدونه هم شامل دي نوموړي زیاته کړې ده چې د افغانستان قواو وسلوالو طالبانو ته درانه مرګ ژوبله اړولې او د دریش پیتو بریدونو او چاودنو مخه نیولې ده د امنیت شورا ویان زیاته کړې ده چې طالبانو د امریکا سره د سولې د تړون وروسته په بین الافغاني خبرو په پرمختګ او د تمرکز په ځای جګړې ته زور ورکړی ده طالبانو ته د افغان ولس او بنسټونو د ویجاړې او تخریب ترڅنګ د خپلو افرادو هلاکت هم د اندېښنې وړ نه ده د بارنۍ قواو لوټل وروسته طالبانو په ټول ملک کې 1455 بریدونه کړی دي د افغانستان د بارنۍ قواو د وټل بهیر د می د میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوه او ټاکل شوې ده چې د سپتمبر په میاشت کې بشپړ شي د امنیت شورا په داسې محل کې دا څرګندونه کوي چې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د جګړو د زیاتېدو راپورټونه ورکړ شوې دي حکومتي منابع وایي چې د نورستان د دواب ولسوالۍ تیر مخام و بجې طالبانو نیولې ده او حکومتي عسكر د ولسوالۍ نه وتلې دي د منبع د جون په 15 امریکا غږ ته وویل چې د دواب په ولسوالۍ کې د 1300 ورځو راهیسې جګړه روانه وه او طالبانو ولسوالۍ محاصره کړې وه ځینو قومي مشرانو منځګړتوب کړی دی او حکومتي عسكر د سیمې نه ژوندۍ ایستلي او حکومتي عسکرو پرته له جګړې ولسوالۍ پریښې ده د پولیسو یو ضابط چې د نوم د خودلو یې ډډه کوله د سیمې نه امریکا غږ ته وویل چې د تیرو دوه هفتو راهیسې په دې ولسوالۍ او پوستو کې جګړه وه او حکومت ورته اکمالات نه کول زمونږ قومندان په شخصي پیسو مرمۍ واخیستې خو هغه هم خلاص شوې او اوس د ګول په نامه ساحې ته مونږ ټول راوتلې یو هغه ویلي دي چې طالبانو په ولسوالۍ د راکټونو ډزې وکړې او وروسته قومي مشران ورغلل او د ولسوالۍ او قومندانۍ پرسونل ژوندۍ وېستل د سیمې اوسیدونکو عبدالرقیب امریکا غږ ته ویل چې طالبانو د ولسوالۍ د نیولو نه وروسته حکومتي پوسټو ته اور اچولې ده و سوال طالبانو هم د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د جلګي په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په ډلهیز برید کې د دوه قومندانانو په ګډون اته افغان پولیس وژل شوې دي د بغلان د امنیه د قومندانۍ ویان جاوید بشارت نن د جون په 15 امریکا غږ ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې د برکې د ولسوالۍ د امنیه قومندان حقبین او د جلګي د ولسوالۍ د امنیه قومندان ګربودین غفوري شامل دي هغه ویل دي چې په دې نه خته کې شپږ وسلوال طالبان هم وژل شوی او 15 نور زخمی دي د بغلان ولایتي شورا ویل دي چې د تیر شپې په نخته کې یو شمیر پولیس لادرکه دي د بغلان په ولایت کې د تیر شپې د نخته مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته ده د افغانستان د عام روغتیا وزارت په تیرو سلیرشتو ساعتونو کې د ملک په بیلابیلو ولایتونو کې د کورونا د ویروس د 1203 او یا مثبت پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی د وزارت نن د جون په 15 ویلي دي چې په تیر یو شواروز کې د کورونا د ویروس 3300 سمپلونه معاینه شوي چې 1203 او یا پکې مثبت ختلی دي د دغه وزارت د معلوماتو په اساس د نوو ارقامو په ثبتېدو سره اوس په افغانستان کې د کورونا د ټولو ثبت شوو مثبتو پیښو شمېر 9206 ته ورسېده همدارنګه په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا له امله 1000 کس مړه شوي دي د دې کسانو په مړینې اوس په افغانستان کې 3015 کسان د کورونا نه مړه شوي دي د امریکا د جان هاپکنز په هانتون د معلوماتو په اساس تر اوسه پورې په نړۍ کې سباندي 1.2 میلیونه وګړي په دغه ناروغي اخته شوي دي او 3.2 میلیونه نور د کورونا نه مړه شوي دي په داسې حال کې چې افغانستان د کورونا د ویروس د وژن کې سپې سره مخ دی، د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان ته به د ژمنې مطابق په ټاکلي وخت د کورونا واکسین ونه رسیږي. افغانستان ته ویل شوی چې د می تر میاشتې پورې به د کورونا 3 میلیونه دوز واکسین ورته ورکړ شي، مګر اوس وایي چې دا واکسین به د اگست په میاشت کې افغانستان ته ورسیږي. د عامه روغتیا د وزارت ویان غلام دستگیر نظری به وزره هیوادونو ته د کورونا واکسینو د ورکولو او ویش په بهیر خوشاله نه دي او وایي په کابل کې د ډیرو هیوادونو د سفارتونو دروازې ټکولې دي مګر کومه نتیجه نه دا ورکړي. او د دینه مخې د بارانی او چارو وزیر محمد حنیف اتمر 13 ورځ په ټوټر کې لیکلی و چې د افغانستان 1500 سفیرانو سره په بهر کې د ویډیوئي کانفرنس ولاره د کورونا د دریم پړاو سره د مبارزې لپاره د اکسیجن او صحي تجهیزاتو د عاجل اړتیا په حق له خبرې کړې دي. سفیرانو ته وظیفه ورکړې ده چې د خپل کوربا هیوادونو نه د اکسیجن او تجهیزاتو ملاتړ جلب کړي او د انتقال لپاره عاجل اقدامات وکړي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. د افغانستان د بارنۍ چارو وزارت ویلي دی ټاکل شوې ده چې د افغانستان او ترکمنستان چارواکي نن د جون په 15مه د هرات ولایت کې د دواړو هیوادونو د ګډو پروژو په حق له خبري وکړي. د افغانستان د بارنۍ چارو د وزارت د ویان رسیال حامد تهذیب خبريالانو ته په لیګري پیغام کې ویلي دی چې د هیواد د بارنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې غونډه کې د ګډون لپاره هرات ته رسیدل دي. همداشان د هرات د ولایت مقام ویلی دی چې د ترکمنستان د بارنۍ چارو وزیر هم د یو هیئت په مشرۍ په دغه غونډه کې د ګډون لپاره هرات ته ورغلی دی. د افغانستان د بارنۍ چارو وزارت ویلی دی چې په دې غونډه کې به د همکارۍ او تړونونو د ترانسپورتي او تجارتي پروژو د قراردادونو تفاهم نامې هم لاسلیک شي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. د چین دولتي مطبوعاتو راپورټ ورکړی دی چې ساينس پوهان د کورونا د ویروس داسې واکسین تولیدوي چې تنفس کیږي. د چین د خوراکي موادو او درملو ادارې په امتحاني ډول په عاجل حالاتو کې د دغه واکسین د استعمال اجازه ورکړې ده. همداشان په چین کې د کورونا د ویروس سنواک بایوټیک واکسینو استعمال د 3 کلنو نه تر 18 کلنو پورې ځوانانو لپاره منظور شوی دی. په چین کې اوس د 18 کلنو نه پورته کسانو ته واکسین تزریق کیږي. نن د هند روغتیا وزارت راپورټ ورکړی دی چې په تیرو 48 ساعتونو کې 1,45,509 تنه په کورونا اخته شوې دي. په 850 ورځو کې دا روزمره د کورونا په ویروس د نوو کسانو د اخته کېدو ډیر کم شمیر دی. همدارنګه په تیر یو شوه ورځ کې د 3000 نه زیات کسان په کورونا مړه شوې دي. د برتانیې د درملو خوراکي شیانو د سار ادارې د جمعې په ورځ اجازه ورکړه چې د 12 کلنو نه تر 15 کلنو پورې کسانو ته د بایوټیک کمپنۍ واکسین تزریق شي. همدارنګه د امریکا د امراضو د کنټرول او مخنیوي د مرکزونو رئیس د جمعې په ورځ د والدینو نو وغوښتل چې خپل ځوان اولادونه واکسین کړي. د جان هاپکینز په هانتون منابع نن خبر ورکړی دی چې په نړۍ کې 1,2 میلیونه نه زیات کسان په کورونا اخته دي. 3.3 میلیونه په امریکا کې، 8.5 میلیونه په هند کې او 18 میلیونه په برازیل کې په کورونا اخته دي. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. درې امریکایي سناتوران به نن د شنبه په ورځ تایوان ته سفر وکړي او د جمهور رئیس تاسی انګوینګ سره به د امنیتي او نورو مسلو، د تایوان د حکومت او په تایپی کې د امریکا د غیر رسمي سفارت په مسایلو وغږیږي. احتمال لري چې دغه سفر د چین مقامات وپاروي. د امریکا متحده ایالات د نړۍ د نورو ملکونو غوندې د دغه ټاپو سره چې چین د خپل خاورې برخه غني ډیپلوماټیک اړیکې نه لري، مګر په بین المللي سطحې کلک ملاتړ کوي او وسلې ورته برابروي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي دی امریکا غلط فکر کاوه چې دومره قدرتمند ده چې نورو ملکونو ته غوښونو کې، او همدغه غلط فهمي د پخواني شوروي اتحاد د ماتې سبب شو. د روسیې د تاس خبری آژانس راپورټ ورکړی دی چې پوتین دغه تفسیر د جمعې په ورځ خبری غونډې ته په ماسکاو باندې د امریکا د بندیزونو په ارتباط وینا کړې ده. پوتین د جمهور رئیس جو بایدن سره د غونډې نه څو ورځې مخکې په داسې حال کې دا خبره کړې ده چې د بایدن حکومت د اپریل په میاشت کې په روسیې باندې یو لړ بندیزونه ولګول. او د میانمار امنیتي قواوو نن د شنبه په ورځ د ایار وادي په بارنۍ سیمه کې لږ تر لږه 40 تنه وژل دي. محلی مطبوعاتو او د سیمه اوسیدونکو ویلي دي چې دا پیکه هغه وخت شوه چې امنیتي قواوو د وسلو لټه کوله او کلیوالو پری بریدو نه کول. په قریب تیرو دوه میاشتو کې دا ډیر زیات شمیر روسي خلک دي چې ووژل شو. د فبرورۍ په میاشت کې د نظامی کودتا راهیسې پاوز او پولیسو 1015 سلویختنه وژلی دي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا راپورټ واوري. د ملي امنیت شورا وایي له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو د وټلو د بهیر لپاره راهیسې تر نن ورځې پورې طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونو 1455 بریدونه کړي دي. په خوانی طالب چارواکي وایي دواړو غاړو په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات کړی دي. په دې اړه کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابل راپورټ لري.
د ملي امنیت شورا وین رحمت الله اندروی چې زمای د میشل په پیل څخه راهیسی تر اوسه پورې طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونو باندې شاوخه 1455 لوی او کوچنی بریدونه کړی. خاغلی اندروی چې په دې بریدونه کې غلچکی بریدونه هم شامل دي.
طالبانو له امریکا سره د سولې لټړونه ورسته د بین الافغاني خبرو پر پرمختګ د تمرکز پر ځای جګړې ته کار ویل دی. طالبانو ته د افغان ولس او بنسټونو د ویجاړې او تخریب ترڅنګ د خپل افراد او هلاکت هم اندېښنې وړ نه دي. د بهرنیو سرتیرو لوټلو ورسته طالبانو په ټول هیواد کې 1455 بریدونه کړي چې وسلوالي او چریکي خطې پکې شامل دي. د دې بریدونو په دفاع او مقابله کې افغان امنیتي او دفاعي سرتیرو دښمن ته درانه تلفات اړولې دي. د غراز د درش په توسلوالو او چاودن کو پیخو مخنیوي شوې ده.
د ملي امنیت شورا وایند د طالبان لخوا په بریدونو کې ملکی تلفات ته اشاره کړې او ویلي کړې چې یوازې په تیرې وونه کې د طالبانو په بریدونو کې زیش په ملکان وژل شوې.
یوازې تیرې وونه طالبانو په وښتو ولایتونو کې درش په ملکی وګړي شهیدان او یو څلور شپږ وست ټپيان کړي دي. په شهیدانو او ټپيانو کې خځې او ماشومان هم شامل دي. طالبان د جګړې په اصولو کې استثنا نه پیژني او د دوی اعمالو څرګندېږي چې لزانه پرته نور ټول خلک هدف دي. لا تلف شوی او ملکی وګړي سره اهم د طالبانو خواخوږي یوازې دا ده چې حکومت پر ملامت کړي.
په دوه کې طالبانو سیاسي دفتر وایم ډاکټر محمد نعیم د ملي امنیت شورا د ادا په اړه ویل چې جنگ له پیله افغان امنیتي ځواکونو پیل کړی او پر طالبانو یې جنگ تحمیل کړی دی. ډاکټر نعیم ویل چې شل کاله کېږي چې په ولسي بمباریانې کولې او اوس هم پرونی په هلمند کې تر سره پوی امو خلک شهیدان او زخمیان کړي دي. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر وایم د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سرګندون ته په اشاره ویل چې افغان حکومت په خپل ویل چې د طالبانو په وړاندې 50% کې عملیات زیات کړي او په مقابل کې طالبانو په عملیاتو کې سر او پیسه د پوری زیاتواله راغلي دي. هغه ویل چې اوس خلک باید قضاوت وکړي چې د کورنۍ چارو وزیر خبره سمه ده او کډ ملي امنیت شورا د وایي خبره. طالبانو د تیرې پنځمه پورس افغان هوایي ځواکونه د هلمند ولایت د نهر سراج په ولسوالۍ کې پر ملکی اهداف باندې په بمباری تورن کړي او ویلي دي چې په بمباری کې دیش ملکیان وژل شوي او اویتن نور ټپل شوي. په هلمند کې 215 میوان کلی ګردو کمانډانۍ د نهر سراج په ولسوالۍ کې ملکی تلفات منلی او ویلی دي چې په دغه ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بمباریو کې هم ملکیانو او هم طالبانو ته مرګ ژوبل اوریدلی ده. دغه کمانډانۍ په ویلامه کې ویل شوی چې کله چې طالبانو د سیمې ملکی وګړو د یو امنیتي مرکز څخه د پوځي وسایتو او تجهیزاتو لوټول پیل کړل، مرکز د هوایي ځواک سره بریده راغی چې هم طالبانو او هم ملکی وګړو ته پکې د سر زیان پیښ شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیسیون ویلي چې د جوزا له شپږمې تر اتمې نیټې پورې په سرپل، هلمند، پروان، ننګرهار او کاپیسا ولایتونو کې د وی بریټ د هوان مرمۍ او د سړک غاړې مین چاودون لامل سلیش تل ملکی وګړي د 15 خزو او وو ماشومانو په ګډون وژل شوی او درې څلوېښت تل ملکیان د ولس ماشومانو په ګډون ټپل شوی دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
قدر مون اوریدونکو، د افغانستان حکومت د امریکا لنیو مرسته او د بهرنیو ځواکونو لوټلو وروسته له افغانستان څخه د امریکا د ملاتړ د دوام مننه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د سباندې 2.8 میلیون ډالر نوې بشري مرسته اعلان کړې ده او له افغان چارواکو او طالبانو څخه یې غوښتنه ده چې د دایمي اوربان پسر توافق ته د رسیدو لپاره د سولې خبرې غړندې کړې. په دې ورکه زموږ خبريال ممتاز بهیر ل کابل څخه رپورت لري.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پورز له افغانستان سره د سباند 268 میلیون ډالر او اضافي بشر دوستانه مرسته اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې متحده ایالات به د خپل عسکرو لوټلو وروسته د یو سولیز او باثبات افغانستان لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. امریکا همداشان له افغان چارواکو او طالبانو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د دایمي اوربن ټینګولو او سلويخت کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د مذاکراتو بهیر چټک کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د مصالحې عالی شورا د امریکا له تازه مرستې او له افغانستان څخه دغه هیواد د ملاتړ د دوام هرکلی کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د متحده ایالاتو له مرستو نه په تیرو دوه لسیزو کې کړي دي. په خاصه توګه له هغو 268 میلیونه بشر دوستانه مرستونه چې پرون اعلان کړلې د زړه له کومې مننه کوي. افغانستان بهرنیو چارو وزارت د متحده ایالاتو هغه غوښتنه چې په افغانستان کې د دایمي او هر اړخیز اوربن د تامینولو په هکله یې کړی دی او د افغانستان د سولې بهیر نه ملاتړ کړی ده او د سولې د مذاکراتو معناداره پیل غوښتنه یې کړې ده هرکلی کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو په اساس له دغو تازه مرستو سره په تیرو کابو دوه لسیزو کې له افغانستان سره د امریکا د بشر دوستانه مرستو کچه نږدې 4 میلیارد ډالر ته رسیدي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د 268 میلیون ډالر نوې مرسته د افغانستان د سولېز او باثبات راتلونکو لپاره د امریکا د ژمنتیا بیلګه بلل ده. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د بهرنیو ځواکونو لوټلو وروسته به له افغانستان سره د امریکا او نور هوادونو په مرستو کې زیاتوالی راشي. د پوهنتون استاد قیس محمدی په افغانستان کې نامنیو او د کورونا وبا له عمله د بیوزلۍ د کچې زیاتوالی ته په اشاره په اوسنیو شرایطو کې له افغانستان سره د امریکا بشر دوستانه مرستې مهمه وبللې او ویل
دی وی خوانه دوی په خپل دلته موجود نه دي ترڅو هغه کارونه چې دوی کولای شو په خپل وکی او د بلې خوانه دلته د افغان ځواکونه فرزن نشي کولای چې هغه داډمنه توګه باندې امنیت تامین کړي لکه څومره چې هغوی کولی شو. نو کېدای شي د افغان حکومت وکولی شي دغه قناعت ورکړي امریکایانو ته او نورو نړیوالو ته تر څو دا مرستې زیاتې کړي او کمې نه شي. خو معلومه ده چې د افغانستان حکومت به د دې شفافیت لا زیاتوي تر څو نړیوال ته وښيي چې د هغوی پیسې دلته نه هی فمل کیږي.
متحده ایالاتو څو ورځې وړاندې هم له افغانستان سره د 300 میلیون ډالر مرستې اعلان کړی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې 268 میلیون ډالر له افغانستان سره د امریکا اضافي مرسته ده او له شاوخوا 30 میلیون بې وزلو افغانانو په ځانګړې توګه راستنیدونکو او بې ځایه شوو کورنیو سره په مرستو ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداشان له نورو هیوادونو څخه هم غوښتي چې له افغانستان سره مرستې وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د روزګان ولایتي مقامات وایي چې افغان ګډ قواوو په دې ولایت کې د وسلوالو لوی بریدونه په شا تمبولي او د ترنکوټ د شار د امنیت لپاره خاص تدابیر نیولي. د روزګان ځای اوسیدونکو د خپل ولایت د امنیت په اړه جدي اندیښنه څرګندوي او وایي چې مرکزی حکومت د دې ولایت امنیت ته پاملرنه زیاته کړې. نور تفصیل زموږ د خبريال عزیز الله پوپل په رپورت کې واوري.
په روزګان ولایت کې د جګړو له شدت سره پر یو وخت د دې ولایت د مرکز ترنکوټ د امنیت په اړه ځای خلک اندیښمن دي او وایي چې مرکزی حکومت د امنیت لپاره کوټلي ګامونه واخی. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد په دې ولایت کې د جګړو زیاتوالي منی خوایي چې پر وړاندې افغان ځواکونه په دیپایي جګړه بوختي. نو موړی ځتی چې د ولایت مرکز ترنکوټ لپاره یې خاص امنیتي تدابیر نیولې دي.
دوی غواړي چې په ترنکوټ باندې حمله وکړي. دوی په هیڅ صورت باندې نشي کامیاب کېدلی. د خپل دوی خپل شوم اهداف ته نشي رسیدلی. موږ کامل آمادګي لرو او دوی په مقابل کې به جنګیږو تر څو د خپل خاورو او ولسونو دفاع وکړي.
د روزګان لشپږ ولسوالۍ څخه د ګزاب ولسوالۍ مرکز تیر ورځ سکوت وکړ. تر ګزاب مخکې د دې ولایت تر ټولو ګڼمیشتي ولسوالۍ دهراوت او شهید اساس لوړاندې له دولتي حاکمیت څخه وتلې وي. خو ښاغلی شیرزاد وایي چې افغان ځواکونه د ګزاب ولسوالۍ کې له لاسه د وتلو سیمو د بیرته نیول کېدو په جګړه بوختي.
د روزګان ولایت د امنیتي وضعیت په اړه باید ووایم، په ګزاب ولسوالۍ کې درې ورځې مخکې طالبانو تهاجمي حمله پیل کړې وه چې لا اوس هملته جګړه روانه ده. زمر امنیتي او دفاعي ځواکونه په لوړ مورال د دشمن په مقابل کې جنگیږي او دشمن ته ډیر سخت درنه مرګ جوړ لا غوښته ده.
په روزګان ولایت کې د نامنوی له نوې سپې سره پر وخت د امنیتي اندیشنو لکه بل مخابراتي شبکو هم خپل فعالیتونه درولي شي، لکه بل د ځای اوسیدونکو په وینا ورځنی چاري لګاڼو سنځو سره مخ سي ودی. ځای امنیتي منابع وایي چې تیر ورځ وسلوالو طالبانو مخابراتي شبکو ته د فعالیت د درېدو خبرداري ورکړي چې ورسره سم د پنځشنبه د سهار راځي چې ټول خصوصي مخابراتي شبکو خپل فعالیتونه په روزګان ولایت کې ځنډولي دي. وسلوالو طالبانو د روزګان د ورسیو امنیتي پیښو په تړاو رسنیو ته کوم تفسیر نه ده کړی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
هم د دې خبرونه مرکه د پاکستان صدر اعظم عمران خان د روی طرز خبری آژانس ته په یو تازه مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان لپاره د پاکستان تګلارې تغیر خوړلې دي او په افغانستان کې به د سولې لپاره خپل رول ولوبوي. آیا افغانان د پاکستان په دغه ډول ویناو باور لري؟ موږ په لندن کې د سیاسي چارو د کارپو سمی یوسف ز سره مرکه کړې ده.
یوسف زی سیب تاسو سوایی چې د پاکستان د صدر اعظم په دغه وینا باندې افغانان باور لري؟
زما په خیال نو اوس هم زه فکر کوم چې انفرادي ډول باندې د پاکستان د فوج دا وخت کوم مشر ده جنرال باجوه صاحب دا خبره وکړه چې طالبانو حکومت نور مون دا قابل قبول نه ده. د پاکستان صدر اعظم هم وایي چې دغه کومه پالیسي چې دا باید د افغانستان متعلق چې کومه پالیسي ده هغه ډیره په پخو قلمونو لیکل شوې ده. د هغې تبدیلي به یو ډیر وخت او حالاتو ته په کتو ترسره کیږي او زه فکر نه کوم چې د صدراعظم نظر یا د پوج مشر نظر دی عملا هغه څه وي کوم چې د افغانستان په اړه باندې پاکستان پالیسي تشریح کوي یا جوړوي. نو زما په خیال دغه خبرو نه ډېر داسې د امید یا انتظار ورته کول به زما په خیال مناسب نه وي، ځکه چې پاکستان چې کومې پالیسۍ سازي ادارې دي د افغانستان او هند په اړه باندې چې کوم پرېکړې کوي هغه د دوی هغه مجموعي چې د کومو ادارو یا د ایجنسو چې کوم راپورونه وي یا د هغوی خوښه وي په هغه باندې بنا وي، نه د اشخاصو په شخصي نظرونو باندې. نو زه فکر کوم چې دا د پاکستان د صدر اعظم کېدای شي یو ښه نظر وي یا حتی د پوج مشر یو ښه نظر وي، خو عملا داسې نه ښکاري چې د دغه ستراتیژیک هم د قربانۍ دپاره دې تیارانی شوي وي یا د هم طالبانو خلاف کوم عملي اقدامات په پاکستان کې وشي.
یوسف زی صاحب، که د پاکستان صدر اعظم او د پوز مشر دا خبره کوي نو بیا تاسو وایئ چې ولې بیا شک پاتې کیږي چې دوی په دغه باندې عمل ونه کړي؟
زما خیال دوی خو پوهېږي چې مشکل چیرته ده او دوی د دې نه مخکې نورو مشرانو هم که هغه بېنظیر بوټو وه یا د پاکستان پیپلز ګوند و یا مسلم لیګ ګوند مشرانو د هغوی هم ورته وخت کې افغانستان د مشرانو سره یا د امریکې د چارواکو سره په ورته ډول باندې خبرې کړې دي، په مذاکرو کې خبرې شوي دي چې موږ نور هغه پالیسي نوره نه تعقیبوو یا زموږ تر نظر لاندې نه ده، خو عملا کوم څه تغییر او تبدیل نه ده راغلی. نو هغو مشاهدوتو په کتو سره دا ویلی شو چې د صدراعظم عمران خان خبره یا د پوج د مشر خبره هغه سړه پاتې شوله، لکه افغان حکومت ته توقع کوله چې موږ پاکستان ته ډېر امتیازات ورکوو، د ټي ټي پي پر ضد عملیات کوو، د سرحد مسایلو سره ختموو، هغوی حل راولو، سرحد باندې د پخوا نه بورډر لګول شوی ده، د بلوچو مسایل حل کوو، خو په مقابل کې د پاکستان نه دا غواړو چې هغوی د افغان طالبانو خلاف اقدامات وکړي.
یوسفزی صاحب، عملي اقدامات څه ته وایي تاسو چې هغه د پاکستان لخوا اړین دي؟
ورد ګل کورو د پاره همدغه ایوازنی لار ده چې پاکستان د افغانستان د هغو خلکو سره روابط ټینګ کړي چې هغه دیموکراتیک وي یا جمهوری قوتونه وي یا هغه قوتونه وي چې د افغانستان منتخب اداري وي په انتخابات وي انتخاب شوی وي، نه هغه ادارو سره چې هغه نه انتخابات مني، نه د افغانستان د خلکو را قید احترام لري، نه د بشر حقوقو ته احترام لري او خپل خوخه باندې چې څه غواړي هغه عملي کوي.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نان.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د خوست والی ویلی دی چې د روان کال تر پایه په دې ولایت کې د اوبو 50 چک ډیمونه جوړوي. کروندګر وایي چې دا به د زراعت په وده او پراختیا کې ډېر مرسته وکړي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی راپورټ.
د خوست والی مومن کټا وزای وای چې د روان هجری لمریز کال تر پایه په دې ولایت کې د اوبو د 50 چک ډیمونو د جوړولو پلان لري. خغلی کټوازی چې دی وتازه جوړ شوی چک ډیم دی پرانیستې پر مهال خبرې کولی ویل دا چک ډیمونه چې دی ولایت په مختلفو سیمو کې جوړیږي د ځمکې لاندې د اوبو سطحې په جګوالي او د زراعت په وده او پرمختیا کې به ډیره مرسته وکړي.
د افغانستان دولت او حکومت او افغانستان خلک په صنعت کې مرچا سره مقابله نشي کولای، ولې په زراعت کې ټول مرمختګ او زراعت کې انشاء الله ټول وخت دغه د زراعت زموږ ته پرمختګ او ترقی او خود کفایي ده. رئیس جمهور همیش دغه سوای ستاج خپل باید بشه او سم باید خود کفاسه زراعت شر ټول موږ باید خپل پر کوله کوم خواص وارد صادرول بم.
د معلوماتو مخه تر دې مهاله په دې ولایت کې د اوبو 15 چک ډیمونه جوړ شوی پر اوو کار روان دی او د نورو د جوړیدو چارې نږدې راتلونکي پیلېږي. د خوست والی مومن کټوازی ویل تازه جوړ شوی چک ډیم چې د ولایت د مرکز اړوند ماڼۍ په سیمه کې دی زرګونه جریبا کرنیز ځمکې ته د اوبو ورکولو وړتیا لري.
تقریبا 3.5 میلیونه افغانۍ په مصرف شوی دي. د زراعتي سیمه 2000 جیبم دکه زراعتي سیمه ته اوبو ورکوي، یعنی 2000 جیبم دکه خړوب کوي. د خوستان د پرلوی ویار ده او د خوستان د ترقی پر پرمختګ لپاره شګام ده.
د اوبو د تنظیم برخې دولتي مسؤلین وایي سربیره پر دې چې چک ډیمونه د ځمکې لاندې د اوبو په ذخیره کول او د ځمکو په خړوبولو کې مهم رول لري، د سیلابونو د سرعت کمولو لامل هم ګرځي چې په دې سره د کرنیزو ځمکو د وړلو ګواښ له منځه وړي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه خلک چې په دې وروستیو کې په سیمه کې چک ډیمونه جوړ شوي وایي هغه کرنیزې ځمکې آبادې شوي چې د کافي اوبو د نه موجودیت له امله شاړې پرتې وې.
ما نوم عجیب سرخان دی، مخکې باند جوړ و خو یو یې باندې نه ختم خرابای کو، تاسو باند نه وکړه او مشکل دغه یبو د غپو روغلی دا خو ورنبای پر روغلی هیڅ چارای نه جوړ ده، نه په خپاره تړلی کېده، نه په شغل تړلی کېده، نه په بلش تړلی کېده، هیڅ چارای نه جوړ.
زه جام شایان د زفتي کلي اوسیدونکی د کلي مشر یم. زموږ د پوره دا مځکه خو اوبه مو نه لرلې، مخته لال مه وه، هېڅ خدا هغه د اوبه بهیږي ښه پر اوبه نه ورته ډېره غوټه ګاټه ده. موږ ته په ساح کول کې دومره حاصل شوی دی چې په ډېره کولې کې آنلی شوی، دومره حاصل ساح کول کېرته شوی دی، په دا نیمایي کې جوړ شوی دی، بیا دومره ګاټه شوی ده.
د مسؤلینو په وینا لري دغه چک ډیمونو د جوړولو پر مهال زرګونو کارګرو ته د کار زمينه برابره شوه او په بشپړېدو سره به لزګونه زره کورنۍ نیخ په نیغه ترې ګټه واخیستلای شي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غاک دا معلومات برابروي.
د امریکا غاک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ پرونی اوري.